زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال ترانلاند بحث کې تاسو هر کله کوم نن د اکتوبر 9 منټه ده پوره 14 کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې فوجي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه له منځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول وو تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه وه دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده د نن د مشال ترانلاندې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول له افغانستان راسره د ټلیفون پر لیکه دي د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکی حکمت الله اعظمي راسره په دې بحث کې برخه اخلي تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم له ژورنالیستي اصولونو سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمي سره څه ډول خپلوي نه لرم بهر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب لومړی به امنیتي برخې ته راسو امریکا چې د څه لپاره راغلې وه آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل ستاسو نظر څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او تاسو رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم کوم مخه چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو طالبان پراګنده شو لاړ خپل کورونو ته یا له هېواد ووتل په اوله مرحله کې په دوو اولو کلونو کې واقعا په افغانستان کې یو نسبي سوله مابین طرف لري او آرامي هم وه او هغه فیصلې چې په بون کې وشوې چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ کې د مخدره موادو له بینه وړل دي دا هغه خبرې وې چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده ولې کرار کرار امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده دوی دا اصلي مسایل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و د باسازۍ په خاطر و هغو ته یې چندان توجه ونه کړه کوشش یې دا وکړ چې د طالبانو سرمشري ده یا سپین ګیري یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي یا یې ګوانتانامو ته ولیږي یا یې د باګرام زندانو ته ولیږي یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضې امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مابین ته راغلې چې خلک کرار کرار د تکلیفو خواته روان شو بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې او جګړه حتی دې حتی ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده خو یو کار که په امریکایانو هغه کړی ده هغه دا و چې د القاعدي سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه یو چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې مګر د هغو له بینه تللو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې جګړه هلمند ته لاړه جګړه کندهار ته لاړه جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست شدت یې واخیست او امریکایانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړې په کلیو بمبارۍ وکړې په ودونو یې بمبارۍ وکړې حتی په مړیو باندې بمبارۍ وکړې حتی دین ته احترام ونه کړې په مړیو باندې حتی دوی متیازې وکړې قرآن شریفونه یې وسوځول خلکو کورونه یې په سپیو ولټول خلک تکلیف کې تل چې افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموسداري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه او په کرار کرار باندې دوی کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج هغه د فوج پاتې شونی چې یو څه پاتې وو هغه هم له بینه یوړي او په بمباره په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوی وې هغه هم دې له بینه یعنی د اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه دوی کوشش کوي چې نوی اردو په نوي کې یا په اصطلاح د ملي اردو مابین ته راغله.
جنرال صاحب، پر ملي اردو د نو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو به وروسته خبرې وکړو. اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نورو میلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته وویل په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر څه حده خپل اهداف ترلاسه کړي دي. لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او وسله طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته وایو په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په خپلو مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو، او دوی له طالبانو نه ماته وکړه لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین لاړ، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغو دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلود، او په جرمن کې ډېر هغه کارونه یې کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغملو وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې فوق العاده فساد زیات وو، او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه، توپک سالاري وه دلته، دا په نامه د دې چې هر ځای کې پوستې وې، په هر ځای کې خلک زورول کېدې، جنګونه وو. حالات ډېر وخیم په افغانستان کې کړکېچن شو چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د وزارت ته راشي، او کله چې دا خلک بېرته راغلل بیا هم په هماغه فکر د باداري کې، او هماغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک بزنا راټول نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ کې چې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې، دا یو عامل شو
چې
دا طالبان بېرته راځي او خلک افغانستان کې باسازی شروع کړی وی، لپاره چې د خلکو ستونزې حل شوې وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابین ته راغلی، په بند کې حکومت مابین ته راغی چې هغه بیا هم د دوی خلکو په لاس کې وو. یعنی قدر کړ دوی خلکو ته انتقال شوې، او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته، خلکو ستمونه شروع کړه، او خلک بېرته راجګ شو، هماغه طالبانو ته مراجعه وشوه.
صحیح دی،
طالبانو دغه دوه سبب اصلي وو چې په افغانستان کې جګړې شروع شوې او تر ننه پورې دوام لري.
صحیح،
او اوس دلته هڅې کمې نه شوې بلکې زیاتې هم شوې.
صحیح. جنرال عتیق الله مرخیل صاحب، تاسو موږ سره د ټلیفون پر لیکه اوسئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي ته ورځو. ایوبي صاحب، تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې عتیق الله مرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي تلوالي سره اتحاد وکړي تر څو وسلوال لمینځه یوسي، او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي شول. ځینې خلک د ولسمشر کرزي به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر طالبانو وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي. ستاسو په فکر باندې د شمالي تلوالي یا نور جنگ سالاران چې هغه وروسته د مرکزی حکومت واک نه مني یا پر خپل سر یې ملیشه جوړ کړي، دغه په دې هیواد کې د نامنۍ څومره لوی لامل سول؟
د جنرال صاحب د ټولو خبرو په تایید باندې دا ویلی شم چې امریکانو په افغانستان کې یا د یو خاصې پالیسۍ له مخه چې په عموم کې دوی وایي یو څه کوي بل څه، په قصدي ډول باندې په افغانستان کې یو شمېر ډلې چپلي چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص سلاسی وای، او په افغانستان کې د یو منظم نظام څنګه چې دی ویل دغه بنسټ یې شول شوی وای. مګر دوی هغه کسان سپورټ کړل چې طالبان په مقابل کې پیدا شوي ول، د همدې په مقابل کې رجعت اعلان کړی و، د همدې په مقابل کې تحریک جوړ کړی و، د همدې په مقابل کې په زورونو کسان یو د بل څخه وژلي ول، او دا دښمني د سیاسي دښمني پر ځای باندې در ډېره حده پورې په افغانستان کې په شخصي دښمني د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کې سپورټ کړل په شخصي بدله شوې ده. تاسې په څوارلس کالو کې نه، بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو، د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوې دي، کېدلای شي چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي بلاخر ستړي شي، خسته شي او سولې ته به حاضر شي. مگر دوی یو د بل وجود د یو بل سره ګډه برنامه کول یا په حکومت کې یو ځای کول حتی د سولې د خبرو دپاره هم اماده نه دي. یعنی د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا د نن پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي د هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود وولسي یا د افغانستان حکومت هغه باید ووژني. دا یو حقیقت دی. مگر د نابود کونګ د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده نه د هغه ډلو د وس خبره ده چې دوی په مطلقه توګه باندې سلای په مځکه باندې کښېږدي یا دي ووژل سي. چې هم دی دوه شیان په افغانستان کښې رامنځته کړل. یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کښې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کښې دی د دوی په سرپرستي کښې یا د دوی په کومک په همکاري کښې جوړ شو په افغانستان کښې د هغه د تطبیق مخه ونیول شول، هغه ته احترام ونه شو. طالب پر وژل کېږي، طالب پر بندیا کېږي، د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري. مگر په خپلو څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه اساسي قانون ته احترام نه لري. دلته چر وسو، دلته چپاول وسو، دلته فساد وسو، دلته ناحقه خلک بندیان شول، دلته د ټلیفوني ارتباطاتو په نامه باندې په لس لس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وګرځېدل، د خلکو جایدادونه لاندې شول. په قضایي ارګانونو کښې فساد دومره خوج ته رسېدلی دي چې بالاخر ما په هېڅ د مسلمان لیدلی دي چې د عیسایي قاضي د فیصلې څخه سوم الحمدلله سوم الحمدلله ویلې ده، د هندو قاضي په فیصله باندې یو مسلمان راضي لیدلی دي، مګر د په افغانستان کښې د یو مسلمان قاضي، مسلمان څرنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدلی. یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي. او بالاخر دا دلایل ول چې خلکو پر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي، د حکومت او د ولس تر مابین یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو. بالاخر امریکایانو په هغه څه چې د تروریزم په مقابل کښې چې کومه جګړه وه دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کښې شکست خوړلی دی. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه وه د امریکایانو هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دی، باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول مګر په دې دوی ونه توانېدل. ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله منځته را نه سي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې سړکونه جوړ کړي یا پلچکونه جوړ کړي یا برق په خریداري باندې را وړي. یعنی اوس زه تاسو ته یو لنډ مثال در کوم. د کابل څخه تر کندهار سړک په سوونه میلیونه ډالر باندې مصرف شوه، مګر څوک باندې تللی نه سي، یا د ناامنۍ د لاسه باندې تللی نه سي، یا پر لارې چې کوم دولتي چارواکي دي پوستې دي په هغو خلک څه ته کړي دي، هغو خلک یې خطاب کړي دي، هغو د خلکو څه موټر اخیستي دي. یا یعنی کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کښې شوې ده په دې کښې شک نه شته چې ډېره باسازي په افغانستان کښې شوې ده. په دې کښې شک نه شته چې د معرف په معرف کښې ډېر پرمختګ په افغانستان کښې راغلی دي. په دې کښې شک نه شته چې سړکونه جوړ شوي دي، بلډنګونه جوړ شوي دي، تاسیسات جوړ شوي دي، مګر هغه داسې دي چې هره لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېر یې بېرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده. په ډېره اسانۍ سره چې په یو میلیون ډالرو جوړ شوی مکتب په یوه ساعت کښې وسوځي او په سوونو میلیونو ډالر سړک بند کړي، د خلکو تګ و راتګ د چالش سره مخامخ کړي، دولتي چارواکي پر سړکونو باندې تللی نه سي، سپینږیر پر سړکونو باندې تللی نه سي، تجاران پر سړکونو باندې تللی نه سي. برق ته تاجکستان او د ازبکستان څخه په خریداري راغلی دي، خلک یې د بیل ورکولو توانایي نه لري، توان یې نه لري، خصوصا دولتي مامورین.
صحیح ایبي صاحب، پر دغو مسایلو به وروسته هم بحث وکړو. اوس ورځو په کابل کښې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کښې څېړونکی حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیکه را سره دی. اعظمي صاحب، دا راته ووایاست چې په د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچرډ هالبروک چې اوس مړ سوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دښمن په ضد جګړه کوي یا ښکېله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم افغانستان د امریکا دښمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم اساسی خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلود او القاعده د امریکا دښمنانه طالبان او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی و چې په افغانستان کې اوسېدل نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی مګر ځینې امریکا هم دغه وکړله ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه مخکې دین چې یو تفاهم ته سره ورسېدو طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي مګر القاعده د منځه تللی وای داسې یو شی رامنځته نه شو اگر چې د ځینو طالب قمندانانو پخواني چارواکو سره لوړ پورو سره موږ خبرې کړې دي هغې دې ته وایي چې موږ اماده وو چې تر څو اوسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو مګر د اول مشورې څنګه غوښتل او بل دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات یې زیات وو او هغې ویل چې باید موږ تاسې هر دغه ته ولاړ شو نظامي تاسیسات ته ولاړ شو د ټولو عربو خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو عملیات ستاسې دغه ستاسې په جزوتامونو کې وکړو چې هغه خپله یو تحدید و او طالبان دې تعذیر نه شول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي یو دا خبره ده بل دا دی چې دې څه هم سترګې نه شو پټولی چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنګیالیو پراخ شتون پکښې کې وو تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو چې طالبانو د دفاع په خاطر د امریکا او د هغې د ائتلاف د غسره جنگ کوي او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنګېدل په افغانستان کې وو داسې نور نو دا یو عمومي دغه و مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول او کله چې بیا دغه ته ورجو همسایګانو ته ورجو تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه وو ایران یې اول درجه یک دښمن او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشاله نه وو دا رقم پاکستان د ډرون عملیات وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملیات مخته وړله دا هغه څخه هم خوشاله نه وو دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېد یو دلته چې کله د خپل ملمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل چې په پاکستان نه وایي د شمالي تلوالي دا بلکې موږ په جنوب دغه کې ختیځ کې درلودل چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیوي یو غي سره ویشل سی او د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ دغه اختلافونو دغه قرباني سی دي یو مثال په اول سر کې کله چې مولا برادر په چارشنو په اوروزګان کې و د رئیس جمهور په خاني رئیس جمهور کرزي سره په تماس کې وویل چې سولې ته راځم مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور په خاني رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي چې څو باندې هغه کم زمينه سازي چې د سولې ته کړي واغې خراب کړل یا هم دا رقم پر راتلونکو کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول اخر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول په کور باندې چاپی ول سولې دی مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی او دغه مجبورتونه دی دا کله چې بیا ټوپک واخلی او کله چې هغه درس ول کرار راپورته کېدل او ورو نورم کوي کېدل چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلی واغی ورځ د نن درلودل بل دا دی تاسو د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی هغه د بیکاری و چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دا د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی هم د طالبان سره ایدیالوژي نه درلودله په خوانی طالبان هم نو نوي ځوانان و مجبور سول چې طالب خوښ کی د پر دولت باندې یا د تاریخو په دغه باندې یا د زکات او شرو یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونی پروژو کې دغه کولې هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت یې نه کېدی نو دی ول چې د هر پروژه کې طالبانو بلته ټاکس نه اخسي طالب په نامه دا چې هر څوک و نو دغه خودي د یو کاري زمينه غي ته برابر شو چې ترڅو عام خلک هم خاصي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کړي نو د صورت حال نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورته شو پخوانی القاعده دا دی بیرته را روان دی سیمې ته او د مرکزي آسیا جنګیالي بالخصوص د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 5000 څخه تر 5000 پورې خلک لري نو دغه ټول فکتورونه چې سره یوځای کې افغانستان بدبختانه قربانی دی د دغه جنگ او قیمت عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډېر نه لري چې دا یې تغیر کړي هغه یې پرې کوي. نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه
وه. صحیح، مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله مرخیل صاحب ته. جنرال صاحب، د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې، آیا هغه تر سره سول؟
ډېره مهمه خبره په افغانستان کې اول خو همدغه وه چې افغانستان په یو کرکټ کې ښکیل شو، خپله اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده څه د پخوانیو مجاهدینو له لاسه او څه پاتشینو چې وو هغه د امریکې د لاسه له بینه لاړو، بېخي افغانستان بېخي د اردو نه محروم شو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه، اول دوی فکر کاوه چې افغانستان باید اتیا زره اردو ولري او یو داسې په اصطلاح باندې ډېر عادي اردو را ولري. نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات، هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د هغو سره د هغې وخت جنرالان افسران دا ورسره ډېر بلدیت درلود، یو مؤثر تشکیل هم و په افغانستان کې، هغه له بېخه وړاند کړو. هغه له بېخه وړاند کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند ته راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه ډلو وویشل، وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللی، افتر رسېدي بلې خواته کړي، چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابین ته راغلي. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه وه، د خپله اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې شو. دلته چارواکو، زورواکو، توپک سالارانو، ترجمینو، هر یو د خپل خوښې اشخاص افراد اردو ته ننایسته، که هغه سواد یې درلود، که هغه سواد یې نه درلود، که هغه فساد اخته و، که هغه نه و، پس هغه دغه وړ و که نه و، خو دا ټول هغه اردو ته داخل شو. خو دا یوه مسله وه چې د لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع هم داسې یو سړی شو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه، اصلا معلومات پکې نه درلود، خو یو زور په واسطه باندې راغلی. او کله چې په دې یو کمیسیوني تشکیل کې چې دا په اساسي د اردو چې په هغه کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه، د هغه یې شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره په افغانستان کې داسې یو بیدو سیستم یو پیاده اردو، او پیاده اردو په سپکو وسلو کنډکونو نه شروع شو، چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري چې تعریف کړه چې هغه یو قوت نه ده، غونډ یو قوت ویل کېږي، کنډک یو وړکی جزت هم ده. له دې نه یې شروع کړه په سپکو وسلو باندې، هغه هم په هغه ډېر ابتدایي تعلیماتو باندې شروع شو، او په تر اوسه پورې هم په افغانستان په هماغه حالات کې په هماغو سپکو وسلو باندې په هماغو کنډکونو باندې روان ده. اگر څومره موږ دواړه که اردو لرو په حساب باندې او پولیس هم د امنیت دا شیان خوسته، ولې په تخنیکي لحاظ باندې دوی ډېرې ضعیف دي.
صحیح،
تعریف د اردو موږ راواخلو چې اردو د تشکیل د افرادو او د محاربوي تخنیک نه، د محاربوي تخنیک اصلا وجود نه لري، هغوی قوت جمله لري، توان قوت جمله لري، څوک چې قوت جمله لري تاسو هغه قوت نشته، چې قوتونه نشته. اسی او بس زیاده اردو ده خفیف سلاح سره چې په اصطلاح دوی ټولونه هغه زوروره سره چې وګوري یو کور دی امریکایي توپک دی او یو دشکي دی او یو هم د وږي د سر راکتونه نو شی دي نه لري.
صحیح،
څو بیرې پوښنه ورته ورکړي چې هغه قابل د استفادې چندانه دي، یعنې ضعیفترین اردو مابین ته راغی. په دې مانا چې په خلکو کښې داسې فکر دی چې دلته دوی اصلا د اردو د پاکستان په خوښه جوړه وه، پاکستان دښمن د افغانستان له قبله وه، او دوی نه غوښته ویلي بار بار دوی ویلي هم وو چې موږ د افغانستان اردو دومره نه قوي کوو چې هغه بیا د پاکستان په مقابل کې دفاع وکړي یا په پاکستان باندې تعرض وکړه. همدې خاطر باندې وو چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه د مدرن اردو باندې یاد کړو چې هغه یو تعریف لري او د مدرن محاربو دپاره دا نه ده، تر اوسه هم نه شته.
صحیح،
په وزارت دفاع کښې داسې شکایتونه مامن ته راځي. نو په دې خاطر اول خو مشکلات د دوی دا وو چې خپل د یو اردو چې جوړېږي د یو مملکت په خپله جغرافیه باندې جوړېږي او د هغې احتمالي دښمن په اساس باندې، داسې نه شي چې بل مونږ کافي ته راواخلو په دې ځای کې تطبیق کوه چې هغه تطبیق هم نه شو په میلیاردو ډالر هم پکې لاړې په میلیاردو پیسې هم پکې لاړې تر اوسه پورې په پښو ونه درېدې او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نه شي کولی په مشکلاتو کې بیا امریکایانو ته احتیاج وي یا هوایي د امریکایانو ته احتیاج وي خو بعضې مشهرو لکه کندوز کې مشکلات راغلل بیا هم امریکایانو ته مراغې یعنې یو احتیاط محتاج اردو احتیاج اردو چې یعنې په خپلو پښو
صحیح مننه امرخیل صاحب وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته براسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د ډیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وای هغه ته ورسېدل
څه فکر کوم چې یو شمیر ډېر مهم او اساسي موضوعات ته زموږ تاسو میلمه د سولی د علي شورا څخه کوم دوست خبري کولی او یا جنرال صاحب کولی تقریبا په عموم کې ټولې خبرې همدادي مګر خبره دا ده چې یو شمېر غلطیانې په خپله موږ افغانانو هم ډېرې کړي دي یعنی موږ هم ونه کولی شول چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوالې ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسؤلیت له مخې یو شمېر کارونه موږ باید کړي وای متاسفانه چې د افغانستان د سیاسینو څه نیولې تر عامو وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دي چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي یعنی موږ مسؤلیت ونه مانی موږ هغه اراده ونه درلوده چې امریکا کا افغانستان جوړول غواړي که نه غواړي حد اقل په افغانستان کې خو په بلیونونو ډالر مصرفوي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپلو خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کې استفاده وکړو زموږ جنرالانو چې ځان ته مسلکي ویله چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه دا اوس هم په ادارو کې موجود دي دا اوس هم دوام لري یعنی هغه پخوانۍ وګړي چې د خلق دیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د دې د مجاهدینو او دغه وخت اردو در مابین دغه وګړي هم په استخباراتي ادارو کې په امنیتي ادارو کې په ملکي ادارو کې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روان دي چې دې هم امریکایانو څخه لار وکړي ول مسلکي خلکو چې په اردو کې و په پولیس کې ول امریکایانو ته یو مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا کمانډانان چې په اردو کې په پولیسو په امنیت کې په ملکي ادارو کې ول هغه بل مشوره ورکول بل اخر د امریکایانو څخه لار ورکه کړله همدارکم په یو حکومت کې چې هم د مختلفو ډلو سره ځای پر ځای شوي طالبان هم په دې حکومت کې کار کوي دا اوس د سولې د عالي شورا رئیس خپل طالب دي دا اوس فلاله چې دی د همدغه مجاهدینو د همدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کې جګړې کړي دي یعنې دا اوس فلاله هغه نشي کولی چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یو لازایه نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته دا د امریکانو غلطي بولې پالیسي یې بولې اشتباهات یې بولې یا هغه څه ورته ویلی چې افغانستان ناسنجیده عمل وکړي پرزه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات سوي دي چې وختن په وختن د دې لوړتورو چارواکو دا منلې ده مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسۍ در اوسه پورې هم د امریکا ستاسو په سیمه کې چې کېدل چې هغه د افغانستان څخه د باندې وي
صحیح ډېر مننه
امن افغانستان دی مننه او افغانستان په موجودي کې نشي کولای
صحیح ډېر مننه زموږ سره په دې بحث کې جنرال عتیق الله مرخیل عبدالرحیم ایوبی او حکمت لازمی برخه واخسته ساسو د درو واړو یو جهان مننه د مشال ترانه لاندې بحث پاتره سیږي زمو په مخه شکم د خدای په امان.